د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمیر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع خلاص کړو. څو کمی څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په نورو زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوه ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وباله او ویل یو لاسته راوړنه یې دا و چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د دوه په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالی و. د پاکستان او تاجکستان مشرانو په خپل نننۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې کړي او سوله ایز او سوکاله افغانستان د سیمې د خوندیتوب لپاره مهم بللی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم بللی دی. د اعلامیې له مخې ښاغلي شریف ویلي چې د محلې هیواد د کراچۍ بندر په وسیله د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه لیږدوي، خو په خبره یې غواړي د سړک او ریل له لارې تاجکستان سره وصل شي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو ویبپاڼې نن د استرالیا د کرکټ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله خبرې کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به بیا لوبې پیل کړي. استرالیا له 2020 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډلې بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پاوز په خیبر پښتونخوا ایالت کې له امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا تمرینونه د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په چاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په ببیس پابیسیمه کې پیل شوی او دوه اونۍ دوام کوي. خیبر پښتونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پاوز د وسلوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپل لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو ته خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکي وسلې ورکړي. زلنسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او توغندیو په نننی برید کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکي پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې یوازې دوه شیان د روسیې د یو د روان وحشت مخنیولای شي، د هوایي مدافع سیستم او لرې واټن ویشتونکي وسلې. دا زیاتوي چې د نړۍ مشران په دې توګه د خلکو ژوند خوندې کولای شي. زلنسکي دا غوښتنه مخکې هم هغه محل کړی و چې په ویلنیانسک سیمه کې د جون په 10 د روسیې یو توغندوی برید و کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې یو شمیر خزینه خونکي وای د طالبانو حکومت د دوی معاشونه لکمول ورسته اوس زندول دي. په یو مرکه کې د پریکړه تا کتنه کوو
کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا ماقتی اوسي او یا دایمي اوسي، ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصول باندې برابر پریکړه ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیواله ټولنې په ټینګار به د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري نه کړي. د میوه د فصل لپاره سره سم پاکستان د ځل د افغانستان د میوه پر صادراتو تعرفه لاست ځل لوړ کړې او د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې یو نامتو مینوال حاجی رضا خان په حق ورسېده.
د او د توت نور او تشګرانو په صفت کولای شو چې د افغانستان کرکټ یو کولای شي په زیاتو لوبو کې بریا خپل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه نن د روسیې او چین د ولسمشرانو په ګډون پیل شوه او په دوهمه نیمه کې د لوبو له میدانه د ازادي راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر خزینه خون کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ورسته لدی چې د دوی معاشونه کم کړل او سي زندولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوی معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو لګنو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ایز رسنۍ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی دی چې لمخې د دې وزارت سرپرست د ښځینه کارکونکو معاشونه ځنډولې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې زندولي هم دي. د کابل د دولتي خوندزي یو سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه. اوس موږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاس کې هغه هم رانه کړي. وای دا سات میاس کې ټولي راکوي. وای ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندېخمن یو. خوانځي ته خون کې لډېرې لري ځایونو راځي زینه کونټي دي او د نور ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خوانځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کتر غلي دي نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو هداقل هغه ماشونه کې په وخت هم ورکړي بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پر حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځندول شوی دي او کدي سنځ ته پام لرنه وشي ډیر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې زینو سیمه ایز رسنۍ یو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې لمخې دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډې دلی دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوی چې د طالبانو د مشر د فرمان لمخې چې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی ورسره د دې وزارت د خزینه کارکونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډولې. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
و موریدل چې یو شمیر خزینه خونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی ماشونه لمړی کم کړل او اوس یې زنډولی دي. په دې اړه د بحث لپاره مې د نجونو د زده کړې د حق له فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. هغه ملیار چې څو میاشتې مخکې له یو شمیر نورو فعالانو سره په ګډه جرګګۍ کې افغانستان ته تللې وه، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو حکومت د ښځینه ښوونکو معاشونه په کوم دلیل زنډولی دي.
مګر چې هغه وخت کې افغانستان ته ورغلو، البته چې مونږ د ښوونې او روزنې د وزیر صاحب حبیب الله آغا سره هم ولیدل، هغه وخت کې داسې دي ستونزه د خواندو د ښوونکو نو مطرح شوي. هغه وخت کې د معاش دا مسایل نو، هغه وخت کې مونږ د خواندو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د سره خبرې وکړې. دا یعنی حقیقت دا چې مونږ ته ډېر زړه سواند ښکاره شو، یعنی مونږ ته دا خبره هم
وکړه. تاسو داسې احساس کړی چې دای غواړي د نجونو مکتبونه خلاص شي؟
بالکل بالکل، او د مونږ سره وعده وکړله. مونږ ته یې وویل چې زه زما مشر ته ما پخوا هم سره خبرې کړې دي، او زه ورسم قندار ته په دې هکله د مشر سره خبرې کوم. او حقیقت دا چې زمونږ د مونږ چې معلومات وکړل زمونږ د ملاقات نه په سبا یې دی تللی و قندار ته، او مونږ چې راتلو دی لا د قندار نه بیرته نه و راګرځېدلی. خو خیر، ما نصاب دا شیان خو بیا دی نه جوړې. نصاب وزیر د حج او اوقافو، رئیس د اکادمي علوم او د سترې محکمې.
میرمن ملیار، سوال دا چې دغه ستونزه د ښوونکو د معاشونو د کمولو او بیا وروسته اوس د زنډولو دا یو دایمي پریکړه ده او که موقتی پریکړه ده، او دا د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره ارتباط لري کنه؟
کدا ستونزه، کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، دا ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابره پریکړه ده، ځکه چې د زده کړو وړتیا او د کار په بنسټ باندې باید معاش ورکړ شي، نه د چا د جنسیت په بنسټ او په بنیاد باندې. یعنې دا کامل یو توپیري چلند ده چې د ښځو په مقابل کې کیږي، او دا د منګ لپاره د تایید وړ نه ده. نه یوازې چې د موږ د پاره د تایید وړ نه ده، بلکې دا د افغانستان ټولنه، افغانستان ښځې دی لا هم د غربت خواته ټیل وهي، لا هم مجبورۍ چې د سرکونو تر اوزي او د نارینګانو بوټان رنګ کی. چې څه فکر نه کوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسي اوسي چې ښځې دغه حالت ته مجبوري کی چې دوی د سرک تر اوزي خیرات ټول کی او موټر ته ودرېږي او لاس وګد کی، او یادا چې د خلکو بوټان د نارینګانو بوټان رنګ کی. زه فکر نه کوم چې دا به د امارت پالیسي او هیله ده چې داسې نه اوسي. ما د څه واوري چې احتمالاً په دې باندې کار کیږي چې دا معاشونه باید لکه څنګه چې ما ورته وویل چې د زده کړو وړتیا او کار په بنسټ باندې باید ورکړ شي، او نه د جنسیت په بنیاد باندې. یعنی په دې جهت کې احتمالاً کار کیږي چې دا معاشونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه امیدوار یم چې دا خبره رښتیا اوسي او همداسي وشي او په دغه جهت کې په دې باندې کار وشي.
تاسو خو په افغانستان کې وی او د طالبانو له مشرانو سره تاسو خپل یادونه کوي چې د پوهنې له وزیر سره مهم ولیدل، یعنی فکر کوي چې دغه مسائل ټول سره تړلی دي که نور عوامل لري؟ یعنی د نجونو پر تعلیم له شپږم ټولګي د پورته نجونو د مکتبونو بندول، بیا د نجونو پر تاګ راتګ باندې، د ښځو پر تاګ راتګ باندې، مثلا د ښځو پر کار باندې بندول، دا یو سیستماتیک اقدام دی چې د دوی لخوا کیږي د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره، او که د افرادو پریکړې دي، یعنی د ځانګړو افرادو پریکړې دي.
زه فکر کوم چې دوی دي خیر د خون ځانګړي افراد پریکړې نه دي، ځکه دا فرمانونه د شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخندزاده له خوا صادر شوي فرامین دي، او په دوی دي کې دا اطاعت اصل دی. که دوی دي ورسره موافق دي کنه دي، دوی دي هغه د هغه بنیاد باندې چې دوی دي په باندې باور لري، په هغه باور باندې دوی دي د هغه فرامین تطبیقوي.
د خځو او نجونو د تعلیم د حق مدافع فعاله زرکه مالیار وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي، موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. دا
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار باندې خزو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لری نکړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوه په دریمه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر زبی الله مجاهد وایي دا د افغانستان کورنی مسائل دي. هو په افغانستان کې لزده کړو یو شمیر محروم انجونې بیا وایي چې طالبانو د انجونو او خزو اساسي حقونه د دوی د حکومت پر رسمیت د رسمیت پیژندنې لپاره پلمه او وسیله ګرځولي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوه په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درې په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو مان راستیالی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی او د دوه درې میناستې مشر روزماری ډیکارلو د سه‌شنبه په ورځ له افغان ښځو د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي رادیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجي تاثیر دخترانو په وچ کې گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلیرویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړې دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپل دوه وګړو د په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشی کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوه په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوه درې مناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته
قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې خبرونه کې د افغانستان د روانو مطلب مسایلو په اړه نور مطلب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانا کې جوړې شوې د غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب ورکړل شي. جزئیات له اسد الله لودین څخه واوري.
د شانګهای سازمان په سګنې غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې 13 مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یو تالار د داعش خونړي برید کې لزګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان له خوا د پنګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسلې یاد شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنې غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربا قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی امارات او ترکیه مشران او استازي یاد شوې دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی، 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکارۍ په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابل لري او په یو ډول بیپری وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو دروشت کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یو ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخې روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمان د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وښيي چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4مه مخامخ هم سره وګوري. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدکات سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د تازه میوې د موسم لره رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو ګمرکي تعرفه لس لیل وړه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیر جون میاشتې په 9مه په یو بیان کې ویل چې د لوړې تعرفې اخیستل به د جولای لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې ګډې خونې وای دا پریکړه نه د افغان سوداګرو په ګټه ده او نه د پاکستان د خلکو په ګټه.
د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه ډیره کړې ده. د پاکستان حکومت د عوایدو ادارې د جولای په 9مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې لوړوالی د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې هم منلې چې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه د پخوا په پرتله لس برابره لوړه شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا پریکړه نه د افغان سوداګرو او نه د پاکستان د خلکو په ګټه ده. نوموړي وویل پر افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو پر صادراتو ډیر لګښت راځي چې ورسره د پاکستان په بازار کې به یې لوړیږي.
پاکستان تازه میوه او سبزی وخت محصول څو چند اضافه کړی دی په انګورو او په ټول شیانو باندې. په هر صورت موږ دا مسله د امارت اسلامي د مسؤلینو سره شریکه کړې ده. متاسفانه هر وخت چې موږ د میوې وخت راشي موږ ته داسې ضربه راکول کېږي. علاوه د دې چې کنټینر په کراچۍ کې ولاړ دی مشکل ډېر جدي دی، باید دې ته توجه وشي.
الکوزی وویل پاکستان پر دوی ګمرکي تعرفه ځکه لوړه کړې چې افغانستان د ژمي په موسم کې د پاکستان پر میوه تعرفه لوړه کړې وه. یو افغان سوداګر ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره زمنګ دوست گاونډي هیواد پاکستان د سو کالو راهیسی کله چې زمنګ د تازه میوه او سبزیجاتو سیزن موسم او فصل کېږي او زمنګ سوداګر غواړي پاکستان ته یا نور هیوادونو ته صادر کی، نو پاکستان گاونډي هوا چې دا ګمرکي تعرفه په د باندې لوړوي چې دا بیل شکا هم په سوداګرو هم چې زمنګ په بزګرانو باندې منفي اغیزه کوي او دوی لپاره ډیر زیان دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا ازادي راديو ته د استول شوی تعرفو د لیست لمخې په هر چن مڼو کې تعرفه له 8000 او 800 پاکستانی کلدارو څخه 1300 او 1500 کلدارو ته لوړ شوی، او دغه شان د یو ټن زردالو تعرفه له 4000 څخه 2500 کلدارو ته لوړ شوی ده. د غراز د نورو میوو او سبزیجاتو تعرفه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مرستیال میرویس حاجی زاده ازادي راډیو ته وویل چې د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز کړی او افغان سوداګر هیڅ کومه بدیله لار نه لري. نوموړي دا شان په افغانستان کې د معیاري سړو خونو له نشټوالي هم شکایت وکړ.
ما سردخانه‌های معیاری
معیاری سړی خونه نه لرو چې کلینی تولیدات پکې وساتو او لګښت یې کم وي چې ارتیا په وخت خپل تولیدات وکړو
تاکه در وخت واردات از تولید خود استفاده کنیم.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان د عبدالسلام جواد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی سوداګرو د سیشن بې په ورځ د تورخم پر پوله د تعرفې د لوړېدو په غبرګون کې لاریون کړی. دوی خبرداری ورکړی چې که دا پرېکړه لغوه نه شي نو په ټول پاکستان کې به لاریونونه وکړي. د پاکستان د شمال او شمال لویدیځ بازارونه تر ډیره د افغانستان پر سبزیجاتو او میوو ولاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان تر ټولو ډیر صادرات او واردات د پاکستان هیواد له لارې ترسره کوي، خو دغه سوداګریزې راکړې ورکړې تل له ننګونو سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول خټکیو، زردالو، شفتالو، ګیلاسو او هندوانو موسم دی.
زموږ راګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو مشهور مینوال حاجی رضا خان د چنګاښ په دیارلسمه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. هغه چې په رضا خان کاکا پیژندل کېده، په ډیرو کورنیو او بهرنیو لوبو کې به د ملي لوبډلې د هڅولو او تشویق لپاره د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په لوبغالو کې څرګندېده.
حاجی رضا خان مشهور په کاکا رضا خان چې په دې وروستیو کې ناروغ وو او په روغتون کې بستر وو، د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 14مه په افغانستان کې مړ شو. کاکا رضا خان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له سختو مینوالو څخه وو چې تل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به یې هڅول. نوموړی د افغانستان د دودیزو جامو په اغوستو او د افغانستان د درې رنګه بیرغ له امله چې تل به په لوبو کې ورسره وو، د کرکټ د ډیرو مینوالو زړونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغه بورډ ټول کارکونکي او لوبغاړي د حاجی رضا خان چې ټولو به له ډیرې مینې ورته کاکا رضا خان ویلې په مړینه سخت خواشینی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر نسیم دانش هم په خپل فیسبوک پاڼه د کاکا رضا خان پر مړینه خوشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه له کرکټ سره ځانګړی مینه درلوده. د پخوانی جمهوری نظام پر مهال د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه د نوموړي پر مړینه خوشینی ښودلې. امرخیل لیکلي کاکا رضا خان د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به یې له سپینې ګیرې سره ګډون کاوه او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله. احمد ولی هوتک د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو نورو کارکونکو هم د کاکا رضا خان پر مړینه سخته خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر مینوال هم د نوموړي پر مړینه خپه دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي سمیع الله ازادي رادیو ته وویل:
واقعا با کرکټ بازان
و هغه پر اختیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره ډیره مینه درلوده. د کرکټ په سیالیو کې د کاکا رضا خان شتون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوله. خدای دې وبخي او جنتونه یې ځای. موږ ډیر پرې خفه شو.
ملي لوبډلې یو له هغو تشویقونکو څخه ګڼل کېده چې دای به کوم ورځ میدان ته له افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به کولای شول. د هغه په تشویق سره چې هغه وخت به بیرا هم له ځان سره میدان ته وړل او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به د او دې ته ورته نورو تشویقګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په زیاتو لوبو کې بریاوې خپلې کړې.
هڅه مو وکړه چې د حاجی رضا خان له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. نوموړی د پکتیا ولایت اوسې